السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سه شنبه د خبرګولي شلم نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د سمو او ناسمو معلوماتو ترمنځ څه ډول توپیر کولای سو؟ د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
دا پاکستان د پوز لوی درستیز کمر جاوید باجوا نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او د غلطۍ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 24,495 ته رسیدلی دی، خو کیدای شي رښتینی شمیرې تر دې لوړې وي. او وینزویلا له ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو یوه بله جوپه ترلاسه کړې. دا پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا نن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته د پاکستان د پوز لوی درستیز سره د ولسمشر لیدنه تایید کړه، خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت هم د لیدنه تایید کړې او پر خپل فیسبوک پاڼه یې د دې لیدنې یو عکس خپور کړی، خو جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان د پوز لوی درسیس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې وي. زلمی خلیلزاد لا هم په سیمه کې دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایله هڅه کوي. په دې خبرو کې د پاکستان رول او همکاري مهمه بلل کېږي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 24,495 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه دوی د کرونا له کبله 304 اتیا مړینې ثبت کړې دي. له دې سره په یو وخت عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د معایناتو ترسره کول کم شوي. د وسایلو کمی او په کرونا وایرس د لابراتوارونو د کارکوونکو اخته کیدل د دې کمی علتونه بلل شوي. دا چې ګڼ خلک د کرونا معایناتو ته لاسرسی نه لري، نو د کرونا ګڼ ناروغان په افغانستان کې شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته ورځي او ګمان کیږي چې په افغانستان کې به پر کرونا د اخته او له دې کبله د مړو شمیر تر هغې څو چندل وړ وي چې د روغتیا وزارت په رسمي شمیرو کې څرګندیږي. ریپورټونه وایي په لوګر کې د ملي شورا یو پخوانی سناتور وژل شوی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي پخوانی سناتور عبدالولي احمدزی نن سهار د چونړۍ په سیمه کې وسلوالو لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وژلی دی.
تیره ورځ سناتور عبدالولي احمدزی د خپلې خور له جنازې سره مرکز ته اړوند د چونۍ کلي ته تللی و چې جنازې نه وروسته ماخوستن مهال 9 بجې له کوره د وسلوالو له لوري ویستل کیږي او سهار مهال شهادت رسېدلی.
دا د لوګر د والی د ویان دیدار احمد لونګ څرګندونه وی، هغه په دې اړه له دې ډیر زیات جزئیات ورنکړل. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل سناتور احمد زید پخانی ولسمشر د ولسمشری پر مهال په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازیو. تر اوسه چا د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنیې قومندان هارون مبارز نن سهار له ازادي راډیو سره خبر کې پیښه تایید کړه. ویل امنیتي ځواکونو د حمله تیر شپه نا وخته په شاو وتنبولو په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات او وخت دي. بلخو د کاپیسا ولایت پولیس وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو غړی نیولی دی. د کاپیسا امنیې قومندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویل د سې شنبې په ورځ یو وسلوال طالب د کوبند ولسوالۍ په درنامه سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وینزویلا له ایران څخه د هوایی کارګو لارې د مرستو بل جوپا ترلاسه کړې. دا د ایران او د جنوبی امریکا د دې هیواد ترمن چې دواړه د امریکا د متحده ایالاتو له بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه بله نښه ګڼل کیږي. وینزویلا د پلان وزیر ریکارډو منندز وایي په دې الوتنه کې د کووید 19 وایرس د معایناتو کیټونه او د دې وایرس د ناروغانو لپاره نور طبي لوازم شامل دي. منندز زیاته کړې ولسمشر نیکولاس ماډورو به په نږدې راتلونکي کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد څخه به د هغو بشري مرستو او تیلو مننه وکړي چې په وروستیو کې وینزویلا ته استولي. ماډورو لا دمخه ایران ته د سفر هوډ څرګند کړی دی. وروسته له هغې چې واشنګټن د واک څخه د ماډورو د لرې کولو لپاره پر وینزویلا د پراخو بندیزونو یو پروګرام رامنځته کړ، ایران د دې هیواد په مهم متحد بدل شوی. او شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سه شنبه رپورټ ورکړ چې پیونګ یانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. پیونګ یانګ واخ کړی که سویل د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو استول ونه دري، نو د دې اړیکو درولو ته به دوام ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې پورته کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ملي مصالحې له دفتر او ولسي جرګې غړیو سره مو خبرې کړې دي.
نعمان وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي خاناتو نه باید کافي وکیلانو په نیز ځوان نخلي.
په دې اړه څېړنې خپریږي چې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار د سولې پر خبرو څومره اغیز کولای سي.
د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده.
د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابر ده او هر څه ژر باید د خبري پیل سي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل وای د افغانستان حکومت لخپل اړخه د دې مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي په تمه دی چې طالبان د سولې لپاره له برابر سوي وضعیته په ګټې د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. امید زهرمل نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت د درې زره طالب بندیانو آزادۍ ته په اشاري ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له قاعدو شرطه پرته پیل شي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن بي پورس په کابل کې وی خبري ونډې ته وویل د افغانستان حکومت د دې مذاکراتو لپاره چمتو دی او په دې برخه کې باید نور ځنډ رانه شي. خغلی فیصل زیاته کړه د افغانستان حکومت په تمه دی چې طالبان د سولې د خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي.
د سولې پروسې پرمختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون له قید او شرط او بدون له ځنډ پیل دی. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم، یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبا از ادرس خود در این بخش مشخصا اقدامات داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
د ملی امنیت شورا دفتر وایان زیاتوی د طالبانو درې زره بندیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي، خو طالبانو بیا یوازې د حکومت 208 تنه پریخي چې خپل کورونه تستانه شي. د طالبانو غواړي چې تاوتریخواله نور هم راکم کړي او ټول حکومت او ملکی زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره چمتو دی. خغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په یوې غونډه کې وویل حکومت به د سولې د راتلو لپاره له هیڅ یو کار ډډه ونه کړي. عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو هیله لري چې له وخت په ګټې د سولې لپاره له چمتو شوي وضعیت ګټه واخلي. په ورته وخت کې سیاسي فعال شهزاده مسعود وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او په دې برخه کې د هیڅ یوې ډلې لخوا نه باید کومه بهانه وشي.
تر بل هر وقت ما په اوسنی وخت کې شرایط بین الافغاني مذاکرات په فوق العاده آماده دي و چې د بندیانو لړۍ هم چټکه روانه ده. امید کوم چې نور هم چټکتیا پیدا کړي او ژر تر ژره بین الافغاني ناسته په هر هغه هیواد کې چې هغې مؤثریت زیات وي او د کافي تجربې خاوند وي زر تر زره دا بین الافغاني ناسته وشي.
طالبانو تر اوسه د سولې خبرو د پیل اړوند خپله تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي چې د زندانیانو ازادي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یوه اساسي موضوع ده. خو د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا هیله مند چې د سولې خبرو تر پیل پورې به د خوشي شویو زندانیانو شمېر بشپړ شي او یا به هم داسې حد ته ورسیږي چې دواړو لوریو ته به د منلو وړ وي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. په داسې وخت کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې سوي دي، د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ښاغلي ستولتنبرګ دا ژمنه به د سولې په خبرو څه اغېز وکړي. په تېره بیا چې طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. احمد شیبر پر دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له لورې د افغان ځواکونو د روزنې ادامه به د سولې پر خبرو منفي تاثیر ونه کړي. ښاغلی آزاد په ځواب کې داسې وویل:
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده. ان که سبا طالبان هم راځي او د افغان ځواکونو په لیک کې ځای پر ځای کیږي، دوی هم تخنیکی او مسلکی روزنې ته اړتیا لري او د نړۍ ډیری پرمختللي هیوادونه هان هغه چې په جګړه کې هم نه دي، د دوی ځواکونه ګډ تمرینات او روزنه کوي. یعنی د سولې خبرې د نړیوالو لخوا د طالبانو سره مستقیمه جګړه او یوازې روزنه دا درې شیان مطلقا فرق لري او دا زه فکر نه کوم چې پر سوله دی اغیز ولري.
آزاد صاحب، د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو روزنه مو په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې دا ځواکونه له ترهګرو سره د په وینا د مبارزې توان لري. دا خبره د دوحې د سولې د تړون له دې پریکړې سره په ټکر کې نه ده چې پکې له طالبانو غوښتل شوی چې تر هغه بنه پریشتي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي.
زه فکر کوم چې د دوه د سولې د تړون په پریکړه کې د متحده ایالاتونو اصلي شرط دا دی چې طالبان به پراتلونکي کې بیرته په یوه داسې ترهګرې ډلې نه بدلیږي چې د امریکا او د دوی متحدینو ته د ګواښ وي. او بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه همدا افغان ځواکونه دي او فکر نه کوم چې په هیڅ وجه د نړیوال او افغان ملت دا لاسته راوړنه له لاسه ورکړي. او که چیرې داسې کیږي، بیا نو هغه د طالبانو سره سوله نه بلکې هر څه هغو ته سپارل دي چې دا خطر بهرنیان په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه په ایچ انوان ونمني.
په افغان سوله کې تل دا خبره کیږي او ټینګار کیږي چې د سیمې اجماع مهمه ده. د سیمې یو شمېر هیوادونه تقریبا ښکاره وایي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. دغه اندېښنې ته به څرنګه کتل کیږي که چیرته ناټو ځواکونه د افغان پوځیانو روسنې ته ادامه ورکړي؟
د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، روسیا او چین نه یوازې دا غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي، بلکې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې یوازې د سیمې د همدې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او نظامي ګټې خوندي وي. او دا بیا غرب ته یو ستر ګواښ کېدلی شي. اوس که چیرې د ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي، نو دا هیوادونه به هڅه کوي چې په افغانستان کې په یوه نه یوه نوم جګړه ادامه ومومي. خو که چیرې بهرنیان په بشپړه توګه له افغانستانه وځي، آن د روزنې ماموریت هم نه ترسره کوي، نو بیا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ د ستر ګواښ سره مخ کېدای شي او دې ټکي ته به هرومرو نړیوال متوجه وي.
تاسی د پوهنتون د استاد نجیب آزاد ژغ واورید چې د افغانستان د سولې په اړه خپل څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو چې د افغانستان له ولایتونو څخه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیلو نرخونه ټیټ سوي خو د وسایطو کرایې نورې هم لوړې سوي دي. دوی وایي پخوا له جلال آباد څخه اسدآباد ته 300 پاکستاني روپۍ کرایه وه، خو اوس له 180 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو رسیږي. د دوی په خبره چې هغه مهال د یو لیټر پټرول قیمت شاوخوا 10 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت د 150 او 15 افغانیو ترمنځ دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د ترانسپورتي وسایتو خاوندان په خپل خوخه کرای لوړوي. د دوی په خبره چې په خوا د جلال آباد او صدآباد ترمنځ په کورولا او ټوډي موټرو کې 300 پاکستانی روپۍ کرایه و، هغه مهال د یو لیټر پټرولو قیمت شاوخوا اوی افغانۍ و، خو اوس چې د پټرولو پی لیټر قیمت 40 افغانۍ دی کرایه هم زیاتې کړې دي. دا صدآباد اوسیدونکی حاجی فقیر الله
اوس چې دا د کرولا کرای چې دا یو سلاتیا افغانۍ داسې ده، او مخکې چې وي 300 کلدارې وي 150 افغانۍ بیا ستلې کرا چې دا کمه شي، لکه تیل ارزان شوي دي 15 افغانۍ دي، ګیس هم داسې ارزان شوی دی، نو نیم په نیمه فرق راغلی لکه په تیلو په ګیس کې لکه ارزان شوي دي، او کراګانې چې دي لکه نور زیات سوا شوي.
دوی وای کله چې تیل یو افغانۍ ګران شي نو موټر چلوونکي بیا په هماغه ورځ 50 افغانۍ کرایه لوړ کړي. اوس چې تیل نیم په نیم ارزانه شوي، د کرایو د ټیټېدو پر ځای نورې هم لوړې شوې دي. د کرالی اوسیدونکي صادق الله
دي سرزانه دي ټول ارزانه دي، کرایي ډرایورانو په ورس باندې زیاته کړې ده، نو دا ظلم دی او دا خلک باید دا ظلم او ناجیزه ونکړي او کرایي دوی باید راکم کړي. په دواړو حالاتو کې کله چې تیل ګران شي بیا دوی کرایي نور هم ځکه کې خو هغه خپل معمول اندازې هم دوی پسې واړی، خلکو ته ډېر مشکل دی. ده
د تیلو پلورونکي باید د قرنطین پیل سره سم د پټرولو، ډیزلو او ګازو نرخونه په بې ساري ډول راپریوتي دي، نو لازمه ده چې د وسایتو خاوندان هم خپلې کرایې راټیټې کړي. د ډنډونو سیمه کې د الفتح د تیلو پمپ مالک فتح الله وایي
د کرونا مرستیانه درې میاشتې مخکې د تیلو نرخونه پټرول پی لیټر 45 افغانۍ و، ګاز 50 افغانۍ و. اوس چې د کرونا مرستې راغله نو دې سره ریټونو ډېر کموالی کړی، پی لیټر پټرول 15 افغانۍ دي، 10 روپۍ لیټر ارزانه شوی دی، او ګاز چې دی اوس 7 افغانۍ دی، 12 افغانۍ پی لیټر کیلو ارزانه شوی دی.
موټر چلوونکي بیا وایي تیل ارزانه شوي خو ورسره د موټرو پرزې او نور روغنیات ګران شوي، نو ځکه کرایه نه دراټیټه کړي. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلوونکي رحمت الله وایي
روغنیات ګران شوي، موبلم ګران دي، پسې دروازه خلار څه ګران دي، سکرپات ګران دي، صرف یو په تیل خو نه کېږي چې تیل ارزانه دي، دا ډېر وایي، ټوپ وایي، سکرپات وایي، سامان وایي، کنه نو ورته انجن کمزورې کوي، نو هیڅ خو نه دی کنه.
په کونړ کې چارواکي هم منی چې تیل ارزانه شوي خو کرایې نه دی راټیټی شوي. دوی کوخخ کوي چې موټر چلوونکو ته د کرایو نوی لایحه برابر کړي. په کونړ کې د ترانسپورت رئیس حاجی میرازم خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اغه کرایه چې اغه تکسیز که هیئت چې تعین کړی دا نو اوس کرایه په مری حساب چلیږي، خو ان شاء الله ډیر زر د چبدغه کې به موږ پروګرام را جوړو، من به دغه د کمبود پر هغه به یو مداره کوم چې تیل د 55 نه تر 55 پوری نظمنګ کرایه 120 د کرولا ده، 140 د سراچی ده، او 140 د مرسیډیز هم ده.
خلک وای په افغانستان کې ډیرې سوداګر او موټر چلوونکي تل هڅه کوي چې د خلکو له مجبوریتونو ګټه پورته کړي او په خپل خوخه د اړینو توکو نرخونه او د موټرو کرایه لوړې کړي، او دا هغه خپل سری دی چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د محدودیتونو بیا ځل وزکېدو په اړه یو بل راپور لرو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا ویروس د خپرېدو او له امله یې د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د مختلفو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا ویروس شیوع او د محدودیتونو د بیا ځل وزکېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بای هم لوړی کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زئی راپور لري.
تیر یک شنبه بلخ ولایت د کرونا ویروس د چټک خپرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کرونا ویروس د چټک خپرېدا مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کرونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي د کرونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کیږي، کمیسیون او همدارنګه رؤسا و سره مشورې کیږي په دې باب چې د کرونا ویروس سعودي او نوزیلي خپرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړي، بلکې تر څنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په غزنی ولایت کې شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنی د کولالۍ صنعت له رکود سره مخامخ کړی دی. دوی وای په خوا کولالی لوشو ډیر پیرون کې درلودل، خو په اوسنی وخت کې د چینایي او پاکستانی پلاستیکي او وسپنیزو لوشو استعمال کاروبار ور خراب کړی دی. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې ورسره دغو کولالانو د خپل ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه دنیولې. حبیب الرحمن تاثیر نور حال وړاندې کوي.
جګړو نامنیو او له بهر څخه راواردیدونکو پلاستیکي او وسپنیزو لوښو په غزنی کې د کلالۍ صنعت له رکود سره مخ کړای دی.
اخزری منګای مونګوټای خوري اخده دا منګای مونګوټای
عبدالولی او له هغه کلالانو څخه دی چې د غزنی شهر د دوهمې ناحیې په کلالۍ سبسیمه کې خټینه وطني لوښي پلوري. دی وایي دلته پخوا به کلالۍ لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کلالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټي خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کیږي. کاروبار هم کم سوی، هغه کسان چې دغه کاروبار به زیات کاوه هغه سپینجرې سوي مړ سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزل یې، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده
کړې.
عبدالباری هم کلال دی، دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربیره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوشي او پیرو او دغه سند لژوندی پات کې دو سره مرسته وسی
ولا اوس قرسدان کم سوي په دې خاطر چې خلک واستوجو نه کوي دا شیان ته موږ له دولت دغه ولو چې خلکو ته به توجه ورکړي د سنای د سي روشت بوکي د دې مملکت د یو طبقه خلک به دې باندې ولکمه دوی روزي پیدا کوي کنه
او یا کلن عبدالجبار له دې دکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمیر خټین لوښ اخیستي دی وایي په دغه لوښو کې خوراک شاک سخ خوند کوي خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې شدی دا د پلار نیکه لوښې دي تاسو به لیدلی وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبه څښي هغه شی پاکې او سړې اوبه وي شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوي وي نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباري رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کلالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کلالان ورسره اړیکه ونیسي دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي بل لور ته بیا کلالان دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د تیف له نظره نسبت پرزی لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي پرزی لوښي بعضې ویروسي امراض بعضې انتاني امراض بعضې ساري امراض که په صحیح توګه بیا بېرته پاک نه سي تعقیب نه سي زیانپونی نه سي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومترۍ کې د کلالانو کلی چې اوسیدونکي یې له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو اوس پکې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاته دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ شوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري اوس هم یو بهرنی موضوع ته ورځو په نړۍ کې د کورونا ویروس د راپورته کېدو شپږ میاشتې وسوې په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره سوه چې ناسم بلل کیږي په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزې بوخته ده پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پیښ کړی دی فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي
د کارنیګی میلن امریکایي په هنتون د چړونکو یو ډله وایي په نړۍ کې د کورونا وایروس په تړاو تر سلو ډیر ناسم معلومات خپره شوی دی د غیډلې چې پر انلاین چینلونو د ناسم معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي په دې ورسته یو کې د ناسم معلوماتو لږه لږه درې کټګوري پیژندل دي د دې ناروغي د مخنیوي لارې او درملنه په خپل د وایروس خاصیت او هم هغه فرضی چې ګواکې دا وایروس په شای د بیولوژیکي وسیله په توګه کارول شوی وي د کارنیګی میلن پانتون د کمپیوټر ساينس څنګه د سافټویر د تحقیقاتو یو پروفیسوره کاتلین کرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي او تر ډیره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل د څېړنې ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډیره په انلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره سول بیر د کورونا وایروس درملنه نه کوي او نه هم اوژه او یا په سوب کې د مرچکو ورزیاتول د دې وایروس د لمنځوړلو لپاره ګټور نه دي د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو مخه نیسي نیولی د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبريږي تزریقول مرګونی دي ډېرې حکومتونو روغتیايي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خبرېدو لپاره ویب سایټونه جوړ کړل د برازیل چې کورونا وایروس سخت ځپلې دی د روغتیا وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په انلاین ډول ترلاسه کړي خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیې او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولای سي کورونا وایروس تداوي کړي او یا دا چې اوژه په دې برخه کې مرسته کولای سي خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم شته لکه دا چې سګریټس کول د کووید 19 خطر ډېر ولای سي د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې هغه نظری رد کړي چې د الکول څښل د کووید 19 مخنیوي کوي، یا دا چې د لسو ثانیو لپاره د سا بندول دا ثابتوي چې څوک په دې ناروغۍ نه دی اخته سوی، او یا دا چې په بدن کې د لوړې یا ټیټې درجې حرارت دغه ناروغي تداوي کوي او یا یې مخنیوی کوي. د کارنګي ملن پوهنتون یا د تحقیقاتي ډلوي د هر بحران پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرېدل کېدای سي د هغې د بیا خورېدو سبب سي. دوی تر ډیره د دې اقداماتو په برخه کې حکومتونو ته اشاره کوي چې د مشرانو څرګندونې پر وګړو اغیز لري. د مثال په ډول که د یوې درملنې وړاندیز د ټولنې د ځینو کسانو لخوا رد او خندونکي وبلل سي، خو ځینې نورې بیا مني او تطبیق کوي. د همدې معلوماتو لویې اغیزې څه دي؟ په مسکو کې یوه وروستۍ ټول پوښتنه ښیي چې د روسیې په هرو څلورو وګړو کې یو یې باور نه لري چې د کرونا ویروس وبا په رښتیا سته. په امریکا متحده ایالاتو کې یوې سروې ښودلې چې 30% امریکایان په دې باور دي چې ښایي د کرونا ویروس په یوه لابراتوار کې جوړ سوی وي، او دا د هغه څه سره توپیر لري چې ژنیتیکي کارپوهانو چې د دې ویروس د منشې په اړه مطالعه کوي موندلې دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای ترسي د لیو په کابل کې څلور نیمه بجې سوي. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د سرپرست
دا پاکستان د پوز لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوانن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارک په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو ګډو مسلو بحث شوی دی. دا پروان چارواکی وایي د دې ولایت د غربندرې په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه شوي دي، یو پولیس وژل شوی. په لوګر کې بیا د ملي شورا یو پخوانی سناتور عبدالولي احمدزی ننصار د نصرګندو کسانو لخوا وژل شوی دی. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو. شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه نه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزی خبری اژانس نن رپورټ ورکړ چې پیونګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. او د وینزویلا چارواکو ویلي چې د ایران څخه د هوایی کارګو له لارې د مرستو وجو په ترلاسه کړي. دا د ایران او جنوبي کوریا او بغیدا د ایران او جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د امریکا د بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه نښه ګڼل کیږي.
تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتېدو ته مخنیوي او له ولسی جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه خپلې اندېښنې له ولسمشر سره په کتنه کې مطرح کړي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پو او متخصصو کادرونو ته رای ورکړي. په دې اړه امید زهیرمل راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې له نږدې د ارګور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې ولسي جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولسي جرګې لومړي نائب میرزا محمد کټوازی وایي ولسمشر ته یې دا ویلي چې یو شمېر نومان وزیران سره له اوسه غواړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کافي وکیلانو په نیز ځوان نخلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بالاخره وکیلان دې په راز کې دې ته رایه ورکړي. نو د موږ جدي غږ ولسمشر باندې دا اوس هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلی هم کابینه درانه سلام دې تر اخیره تاسو هر څوک وجبو باندې وګمارئ چې ورتیا ولري او هر هغه څوک چې تاسو تر اوسه
خغلی کټه واځي زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف بجر یو فرمان صادر کړ چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولس جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران همشر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري ستونزه نشته، خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د وایي ولسمشر ته وویل چې حکومت جوابګویا نه دی، نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته، تر کله به داسې دوام کوي؟ بالاخره موږ تر اوسه یو جوابګویا او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویا نه دي، د ولس جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معرفې غوښتنه کوي چې ولسمشر غني د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوري ریاست بیا د ولس جرګې له اداري پلاوي سره د ولسمشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیې بسنه کوي چې پرون یې خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوي ولسمشر محمد اشرف غني د ولس جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولس جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تیرو پنځو کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه، هغه څه چې قانون پوهان یې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازه نشي ورتلای، نو همدا شان د کور درازونو برمنډکول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هرچا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چاته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو نیس حیثیت څه بری غیزی لري.
عقلان دغه کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي.
کی وخزا یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي کې ترمنځ به د لاټرینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بومو په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلي او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د خزي او خاوند ترمنځ ګیلي او ناندري د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپل کیږي، نو د خزي او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده هم دومره ګیلي هم زیات وي. خو ځینې وخت بیا کله د خزي او کله هم د خاوند د بې تجربهګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخله لار پرانی سلکیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاری. لامل یې د کور درازونو بربندول بولی. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کړه د ګډ ژوند رازونه به یې خپل پلارګنۍ کړه ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې هر خبره چې د
خسرګنۍ کړه کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند تا خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور راباندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف کار کول دي نورو خلکو ته، خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه وړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یو ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنگ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي، کم شو زیات شو، جنگ او جدل ده هر ورځ. نو کله ژړا کوم او کله چې زړه مې تنګ شي نو همسایه کار لاړ شو ماغې سره وایم چې دا زما کور دا ولې داسې زامن مې دي، دا ولې داسې جنگونه هر سات کوي. نو کله چې ورته وایم چې مو کوه بیا ما سره جنگ کوي وایي ته ځې د خلکو سره، نو زړه مې وپړسېږي. نو څه وکړم، مجبور یم چې ونه وایم، د مجبورۍ نه وایم. یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا څو کال شو چې دوی زلمی شوی دی په خپل منځ کې جنگونه کوي.
را ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی، چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او کله دغه رازونه پټ وساتل شي، د خزي او خاوند ترمنځ د باور کړي ټینګيږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحیح کارکونکي محمد ګلاب چی د ګډ ژوند بریالي تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي.
اصولي خبره ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه کچیر یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی، کچیر د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولی. نو د دغو وړو وړو مسالو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي، بیرون ته که چیرې دا خبره وسي، اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم ښځه د نارینه لباس او نارینه د ښځې لباس بلل شوی دی. لکه څنګه چې موږ په لباس پټ یو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید ښځه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپل هواري کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤل دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کی. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نوي، دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منه کړی یو. پیغمبر علی السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي، یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختمي، ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصې کوي. بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي، د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابېږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي. نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو ښځه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته وایي، ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختموي او که چا داسې کارونه وکړي شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام له نظر نه دا سړی باید تعزیر سي، که نارینه که ښځینه.
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربنډولو مو د هغه کسانو خبرې واورېدې چې له دغه کاره یې ضرر کړی دی او همداراز د دینی عالم خبرې مو هم په دې اړه واورېدې. اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسؤل ګڼي.
زمانم محمد اغل مراد ده لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکې د کور راز باید په کور کې وساتل شي حتی کورنۍ ستونزه هم باید امکان تر حد د باندې حل نشي کور کې باید کورنۍ غړي ورته یو مناسب حل لار پیدا کړي
زمانم نازیه ده د کنړ اوسیدونکو هم د کور راز بل چاته ویل دا به د معنا ده چې د دښمن تبر ته سره لاس ورکوي نو د کور راز باید کور کې وساتل شي
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسولیت لري د کور راز بربند کول د اسلام له نظره منع شوی او ګناه بلل شوی ده خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته یې معقولې لارې چارې وکتل شي تر څو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي په دې اړه مو همکاري وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو
اولی صدیقی که پسر که داره تا ویست چه ولی یو شمیر نارینه و خزینه دا گرد جوند رازونه دا گیلی او دا شکایت پا توگ نور و خلکو تا ویی دا دی لامل چه ده؟
دا دی پختونی پزواب که باید دا سوام چه پا دیر تاسف سر دیر دا سی کسان زا پیجنم چه دوی دا راز دا افشا پا لاره که دیر زیاد حتیگی او نو تر نور رو دا خبر رسی لبلا پلاوه حق خزی او حق نارینه چه دا کورنی راز د نورو سره یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري متاسفانه موږ ګورو چې د دې نډیر سوء استفاده کیږي په دې معنی چې نارینه هم په دې پیږي چې زما د خزه چاته د خبره نشي کولای هر ډول ظلم زور زیاتای چې ورسره روا غني هغه ورسره کوي او خزه هم په ډیر وختونو کې داس نارینه شته دي چې ډیر د خزه تابع دي او خزه هم په اصطلاح هغه بلک میلینګ کوي هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري او دا د قبر تور کوي په اصطلاح کوشش کوي چې هغه ته دا وایي چې د دې راز دا خبره به زه فلاني ته وکړم دا به زه ستا کورنۍ ته ورسوم دا به ستا ورور ته وایم دا به ستا پلار ته وایم دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېرې سترې ستونزې سبب کېدای شي
او کچیرته یوه ښځینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هوارې کړي که نه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي
ډېره زیاته مننه په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅکله ستونزه له منځه نه وړي د دې راز وینا په زیاتېدو باندې کوم تاوتری تریخوالی او کم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړو کورنیو ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي د مثال په ډول کچیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات پلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري او کچیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیري وکړي او بهانه یې دا وي چې ښځې باندې هغه کوم رازونه چې د دوی او د ښځې ترمنځ موجود وي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خبره کی د یو چانه د مرسته وغواړي چې دې سره کومک وکړي کچیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کیږي چې یو خونه یو کسرشان د ښځې د خاطره له بله پلوه کېدای شي د مېړه لپاره هم یو کسرشان واوسي له بله پلوه ډېر داسې مسایل دي چې په تره و تربوروالۍ کې نه ښځه غواړي چې فامیلي ترېنه خبر شي نه نارینه غواړي چې فامیلي ترې خبر شي هغې د خاطره زه خو په دې عقیده یمه چې دغه مسایل همیشه که هر څومره خپاره شي هر څومره د خلکو ترمنځ من حیث د یوې موضوع راځي دا د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي دا معمولا د دې سبب کېږي چې ترینګوالی زیات شي تاوتریخوالی زیات شي او حتی همدغه د راز وینا هم د ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کېدای شي چې د دوی ترمنځ جدایي رامنځته کړي
درنو اوریدونکو په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند د راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په خاطر تر سره کړو د نیمه نړۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان
نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوشې نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو ناطقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده شي او مشهور به شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي، څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یوه نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشانی رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشانی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه راباندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانبایی ته یو نه وړه نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدې دي چې کومه ټوټه د میړه پستونی او یا کلمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب څه دی ویل؟
هو دروازه کلکه که او لاشه دیګ پوخ که.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزي مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب
ته لاړ سه او لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلمالا او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم درسره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږېږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې ویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپز یې. د برق دې هم ویل چې نه مې دزده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم درپسې نسي رسېدی.
ښه صاحب چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي بیا به ټول خلک راپورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولای شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دا هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب انده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب تو درې ده ګوته ورته لمده کړمه. دغه دی صاحب د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلیږم.
اوه سړیه په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروي له حاله خبرو.
لاره مو سروي کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروي مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومره ترې جوړې کړې؟
$10 میلیونه.
دیرش میلیونه ډالر
اوس 15 میلیونه پکې دغه بهرنی انجینر دی
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لکه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته
و درې لکه ډالری مارک دی مارک په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو دې همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هوسۍ حکمت او رڼا هوتک
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري